ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
ستاره مشینه ایمی صاحب قدر من آوردون که تاست هم سلامون آورندی کم. په دې خبرونه کې د افغانستان د بیلابیلو راپورونو تر څنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګې او حقیقت څه دی؟ لومړی د دې سات خبرونه. په مرکزی بغلان ولسوالی کې لشتل لږه شل امنیتي ځواکونه وژل شوي. ایران درې کردان اعدام کړل. په مصر کې یوې محکمې د پنځه اویا تنو د اعدام حکم صادر کړ. راپورونه وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالی کې د طالبانو په بریدونو کې لشتل لږه شل تنه افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسینی آزادی رادیو ته وویل دغه بریدونه په تیرو دوو ورځو کې د مرکزی بغلان ولسوالی پر شاوخوا لسو امنیتي پوستو شوي دي. ښاغلی محسینی د شنبې د ورځې په بریدونو کې د امنیتي پوستې د سقوط په اړه وویل طالبان و پروی امنیتی پوستی تیرش پا برید وکده و پاتی نور امنیتی مرکزون هم لسیمی و تلیدی. در مرکزی بغلان وضعیت در اندیشنه ورده. هم در اوس امنیتی قطعات در ولسوالی مرکز تراغلی دی. کسی هم در بغلان در ولایتی شورا رئیس در یوشمیر نور امنیتی مرکزونو در محاصره خبره کوی او وی که بیرنی اقدامات و نشی هغه به هم در طالبانو لاسته ورشی. خو لدیرو حدسو سرسره در بغلان در ځایی چارواکو او امنیتی مسئولانو د تبصرې په ترلاسه کولو بریالی نشو. د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې تیر ماښام برمتګرو د یوه کس د تښتولو د هڅې پر مهال دوه عام وګړي په ډزو ووژل. د ننګرهار د والي وایند عطاالله خوږیاڼي آزادي راډیو ته وویل دغه کسان هدف ته تر رسیدو دمخه د خلکو له مقاومت سره مخامخ شول.
د شنبې ورځ ماښام د ننګرهار مومندرې ولسوالۍ غوزدي سیمه کې یو شمېر انسان تښتونکو غوښتل چې یو تن ملکي وګړی له سیمې څخه وتښتوي. کله چې د سیمې د خلکو له مقاومت سره مخ کېږي دوی ډزې کوي. د ډزو په نتیجه کې دوه ملکي وګړي شهیدان شوي دي او پنځه نور ټپیان شوي دي.
ښاغلی خوږیاڼي همداراز وویل چې یرغملګر د پېښې ځای ته د پولیسو تر رسیدو مخکې وتښتېدل. ترکمنستان د حرارتي برښنا د تولید یو لوی مرکز پرانیست چې افغانستان او پاکستان ته د کال 3 میلیون کیلو واټ ساعت برښنا صادره کړي. د برښنا کوټ چې ګاز پر برښنا بدلوي پرون شنبه د ترکمنستان مروي ښار ته نږدې پرانیستل شو. ایران درې ایرانی کورد وګړي اعدام کړل. میزان خبري آژانس وایي پر رامین حسن پناهی، زانیار او لقمان مرادی په یوې جنگی ډلې کې د غړي توب او د ایران په لویدیځ کې په یوې کورد میشتې سیمې کې پر امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو د برید تور لګول شوی و. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې تر دې اقدام د مخه د ملګرو ملتو د بشري حقونو د څانګې دوو ځانګړو خبریالانو د دې اعدام د مخنیوي غوښتنه کړې وه او په یوه بیان کې د هغوی محاکمه غیر عادلانه بللې وه. د بښنې نړیوال سازمان ویلي چې تورن کسان تر نیول کېدو وروسته د شکنجې په نتیجه کې اعتراف کولو ته اړ شوي او اجازه نه ورکړل شوې چې له خپلو مدافع وکیلانو سره وګوري. د دغه سازمان په وینا په 2018 میلادي کال د ټولو ثبت شویو اعدامونو په سلو کې یو پنځوس یې په ایران کې شوي دي. په مصر کې یوې محکمې پرون شنبه د پنځه اویا کسانو د اعدام حکم صادر کړ. په دې کسانو کې د اخوان المسلمین د ممنوع شوې ډلې یو شمېر مشران هم شامل دي. دغه کسان په 2013 میلادي کال د اسلام پالو په احتجاجي پرلت کې په دخالت محکوم شوي دي. هغه مهال د دغو اعتراضونو د ماتولو په هدف د مصر د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې سلګونه کسان ووژل شول. د مصري محکمې همداراز فوتو ژورنالیست یا عکاس خبریال محمود ابو زید په 15 کاله بند محکوم کړ. په پاریس کې پرون شنبه زرګونو لاریونوالو په نړۍ کې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو وویل دا په خلکو پورې اړه لري چې د مځکې د تودېدو موضوع د سیاسي ایجنډا په سر کې راولي. د پاریس د لاریون یوه برخوال رودریک کروسفی وویل
هیله
لرم دغه لاریون د پوهې سطحه لوړه کړي. په دې اړه چې د خلکو خوځښت د دې لپاره تنظیم شوی چې دولت وپوهېږي څه شی په خطر کې دي او واقعا اقدام باید وکړي. ټاکل شوی راتلونکې اونۍ د امریکا په سان فرانسیسکو کې د اقلیم په اړه یوه غونډه وشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال په جون میاشت کې د اقلیم په اړه د پاریس د 2015 کال له تړونه ووت. د اروپایي ټولنې مشره فدریکا موګیرنی د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون پالو په هغه پلان انتقاد کړی چې غواړي په دې سیمه کې انتخابات وکړي. موګیرنی پر مسکو ژغ کړی چې د دې کار د مخنیوي لپاره له خپل نفوذه کار واخلي. د موګیرنی له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې هغه انتخابات چې د لوهانسک د خلکو جمهوریت او د دونیسک د خلکو جمهوریت په نوم د نومبر په 11 ترسره کیږي د منسک تړون د هغو موادو په خلاف دي چې په دې سیمه کې د سیمه ییزو انتخاباتو د تنظیم لپاره ځانګړي مقررات لري. اعلامیه زیاتوي هر هغه اقدام چې د منسک تړون د تطبیق مخه نیسي باید ودرول شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په څلورو امنیتي زونونو د کابل ښار د ویشلو طرحه به څومره ګټوره وي؟ په دې اړه د څو تنو نظرونه په یو راپور کې اوري. د بشري حقونو کمیسون په پلچرخي محبس کې د بندیانو پر وضعیت اندېښنه ښیي. د بلخ په درو ولسوالیو کې یو شمېر کلي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوي.
دولت نه تقاضا لرو چې د امنیت ټینګښت لپاره په دې ولسوالیو کې څو پوستې ایجاد.
د خوست خلک او چارواکي د خپل روغتون د درې سوه بستري کېدو غوښتنه کوي.
د وزارت رهبری نازمحیل اداره سي د خوست ملکی روغتون په هغه شان اکمال او تجهیز کې څنګه چې ضرورت ده.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري چې د کرکټ غوره لیګ د افغانستان کرکټ بورډ ته مالی ګټه هم لري.
افغانستان کرکټ بورډ ته هر کال 600,000 امریکایي ډالر عاید لري. د منګه یو 500 لوبغاړي په 60,000 امریکایي ډالر عاید لري.
د دې خبرونه په دوهمه مایی کې 219 پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غراس حقیقت څه دی؟ زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 صفه اوریدای شي. همدارست د انټرنیټ للارې زموږ مطالب لوستلای شي او هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویبپاڼه پاته ده. د افغانستان ولسمشر ویلی دی چې د کابل د امنیت لپاره دی دا ښار په څلورو امنیتی زونونو وویشل شي. پر څلورو امنیتی زونونو د کابل ښار د ویشلو طرحه به څومره اغیزمنه وي؟ په کابل کې د تیرې چهارشنبه تر خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې دا طرحه عملي کړي. د دې طرحې په باب نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د کابل لپاره نوی امنیتي طرحې بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. وروسته له هغه چې د کابل په لویدیځ کې د چهارشنبه پر ورځ خونړي بریدونه وسول، افغان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې کابل په څلورو امنیتي زونونو وویشي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې طرحې جزئیات وروستي نه دي او اصلي هدف د کابل د امنیتي وضعیت شوالی دی. هغه زیاته کړه
در حال حاضر بخصوص در ساحه غرب کابل ما یک قرارگاه موقت
اوس محل په ځنګړي ډول د کابل په لویدیځ کې موږ یو موقتی امنیتی قرارګاه جوړ کړی دی چې ورو ورو به په دایمي قرارګاه بدلیږي. په دې ځون کې بیلابیل ادارې له یو بل سره کار کوي څو په هغه سیمه کې وضعیت ښه شي او شته ستونزې له منځه ولاړې شي. د چهارشنبه ماښام په دوو خونړیو بریتونو کې چې د پلازمېنې کابل په دشت برچي سیمه کې وسول، لږ تر لږه شپږ ویشت تنه ووژل سول او نوي تنه ټپیان سول. د عیش وسلوالو د هغو بریتونو مسؤلیت واخیست. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمي په دې باور دی چې پر څلورو امنیتي زونونو د کابل ویشل به یوازې د کاغذ پر مخ پاته سي. قاسمي چې د شنبه په ماښام له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل، تر هرې خونړۍ پیښې وروسته لوړ پوړي چارواکي د خلکو د قهر د کمولو لپاره دا ډول څرګندونې کوي.
تصمیمگیریایی که فعلا در مطبوعات برآمده
دوی وایي هغه پرېکړې چې اوس رسنیو ترلاسه کړې، پرته له دې چې خلک وغولوي، په سترګو کې خاورې واچوي، پرته له دې چې نړیواله ټولنه د څه مودې لپاره بوخته کړي چې ګواکې د خلکو د ځان او خوندیتوب په برخه کې یې خپل مسؤلیت ترسره کړی دی، بله لاسته راوړنه به په دې قضیه کې ونه وینو. په همدې حال کې د ملي امنیت پخواني مشر امرالله صالح پر خپل فیسبوک د کابل په اړه د نوي امنیتي طرحې په اړه لیکلي، د تشکیل د پراخولو پر ځای اوس هغه رسیدلی چې د نورو هیوادونو د کامیابو تجربو څخه به استفاده د معلوماتي ټکنالوژۍ کارول اضافه کړي. د تعلیمي سپیانو کارول باید ډېر سي، که په عمده او کلیدي سیمو کې د نشه یي موادو او یا چاودیدونکو موادو د موندلو لپاره له تعلیمي سپیانو کار واخیستل سي، د خونسا کولو چانس به تر اوس ډېر زیات وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان په محبسونو په ځانګړي ډول په پلو چرخي کې د بشري حقوقو پر سرغړونو اندیشنه شي. د دغه کمیسیون ویندوی بلال صدیقی ازادي رادیو ته ویل، امنیتي منسوبین د بندیانو د وهلو ټکولو ورسره د فزیکی چلند حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه پروس د پلو چرخي د زندان د ساتونکو او بندیانو ترمنځ وروسته له هغې شخړه رامنځته شوه چې یو شمېر بندیان یې بګرام زندان ته انتقالول. د دې موضوع تفصیل د ناجی صافی په راپور کې واوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د سرخی پله د زندانیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل، په دغه زندان کې له یو شمېر بندیانو سره له بشري حقوقو نه د سرغړونو د لازمو روغتیایي خدماتو نه وړاندې کولو، په خوړو کې ستونزې او د برخلیک نه روښانه کېدو په تړاو ډېرې ستونزې موجود دي. د نوموړي په خبره د دغه ستونزو ترڅنګ په زندانونو کې ګڼګونه، د معیاري تعمیرونو نشتون او فساد نورې هغه ستونزې دي چې بندیان ورسره مخ دي.
په ټوله کې د افغانستان د زندانونو وضعیت د قناعت وړ نه دی. په دې اړه اندېښنې موجودې دي چې د زندانیانو له حقونو څخه سرغړونه کیږي. د پنجشنبې په ورځ فزیکي چلند په تړاو موږ اندېښمن یو، او په دغه پېښه کې د زندانیانو حقوق تر پښو لاندې شوي چې دا د قانون خلاف عمل دی.
د سرخی پله زندان نږدې 15,000 کسانو ته جوړ شوی، خو د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دا مهال په دغه زندان کې نږدې 11,500 بندیان ساتل کیږي. دوی له افغان دولت نه غواړي چې د بندیانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د زندانونو په ځانګړې توګه د سرخی پله د زندانیانو د ستونزو په اړه دا خبرې داسې مهال کیږي چې د تیرې پنځشنبې په ورځ د زندان د یو شمېر ساتونکو او بندیانو ترمنځ شخړه رامنځته شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه شخړه وروسته له هغې وشوه چې دوی غوښتل څلور اویا تنه بندیان چې له تروریستي او جنایتکارو ډلو سره په اړیکه کې وو بګرام زندان ته انتقال کړي. د کورنیو چارو وزارت د توقیف خونو او محابسو عمومي ریاست وایي اوسمهال په سرخی پله زندان کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم د سرخی پله زندان یو شمېر بندیان د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول د ولسمشر د بخښنې په فرمانونو کې د شفافیت د نشتون له امله د نه خوړو اعتصاب کړی. د کورنیو چارو وزارت د توقیف خونو او محابسو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی بیا په زندان کې د بشري حقونو د سرغړونو خبره ردوي او ټینګار کوي چې دوی خپلو منصبینو ته په کراتو دا ویلي چې د بندیانو حقونو ته رسیدګي وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بشري حقونو کمیسیون وایي په سرخی پله زندان کې اصلا د بشر د حقونو په نوم کوم څه نشته. د دغه کمیسیون مرستیالی مسعودی کروخي وویل، په دغه زندان کې قانون نه پلي کیږي. موږ د سرخی پله د زندان وضعیت له نږدې څارو. د زندان خونو ته په کتو په ډېر شمېر زندانیان ساتل کیږي. اصلا په زندان کې د بشري حقونو په نامه څه نشته. د میرمن کړوخي په خبره، هغه ناروغان چې د درملنې وړ نه دي باید د قانون له مخې خپلو کورنیو ته وسپارل شي او ورته رسیدګي وشي. د هغې په خبره، په دې وروستیو کې 80% سابل علاج بندي ناروغان په دغه زندان کې مړه شوي دي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په اورزګان کې تر 3000 ډیر ماشومان له واکسینا پاتې دي او تازه پکې د پولیو یو مثبته پېښه ثبت شوې ده. په اورزګان کې د نامنو یو د طالبانو د مخالفت لکبل په تیرو دو دورو کې د ماشومان چې شمیر تر 100000 رسیږي له واکسین کېدو به برخې شوې دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبريال شرافت الله شرافت راپور ووري.
اورزګان کې د تیرو څو میاشتو راپه دې خوا وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د پولیو واکسین ټیمونه کور په کور ماشومان واکسین کړي. طالبان وایي دوی د کور په کور واکسین د امنیتي ګواښونو د رامنځته کېدو ویره لري او باید په دغه ولایت کې مسجد په مسجد واکسین وسي. اوس تازه د اورزګان ولایت د عامه روغتیا ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو مثبته پېښه ثبت شوې. د دغه ولایت د عامه روغتیا ریاست د ځایي ادارې مسؤل خان اغا میخیل نن یکشنبه ازادي راډیو ویل چې دغه پېښه د چارچینو ولسوالۍ په دوران سیمه کې په یو کور کې ثبت شوې. نوموړي وایي دغه ماشوم چې صدیق الله نومیږي او د ځمالک زوی دی ځکه د پولیو یا ګزڼ په ناروغۍ اخته شوی چې کورنۍ نه غوښتل خپل ماشوم ته د پولیو ضد واکسین ورکړي.
دغه پېښه د چارچینو په ولسوالۍ کې په دروان په ساحه کې دا ثبت شوې ده. دا داسې فامیل ده چې د کلونو را په دې خوا ته خپل ماشومان ته پولیو واکسین نه تطبیقو. ګوی دا چې هغه ته ذهنونه داسې موجود چې پولیو واکسین خلک تتاوان پېښي.
په اورزګان کې د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې د پولیو دا لومړی مثبت پېښه ده چې ثبت کېږي. میخیل وایي د پولیو واکسین په تیرو دوو دورو کې د 190000 ماشومان له جملې څخه اورزګان کې تر 3000 ډیر ماشومان پاتې شوي دي.
د پورزګان ولایت کې موږ یو لک نوي زره ماشومان ټارګټ لرو. نو تقریبا د 100000 زیات ماشومان موږ په تیرو کمپاینونو کې د پولیو د واکسین د کمپاین نه پاتې ده.
خلک وایي وسلوال طالبان دې اجازه ورکړي چې کور په کور د پولیو یا ګزڼ ضد واکسین وسی څو ماشومان له دغه نه علاج ناروغي څخه په امن کې پاتې شي.
په واکسین موږ خوښ چې واکسین وروسی وکړي. موږ غوښتنه دغه ده چې واکسین وسی په هر ځای کې کښنیان ستاسو د ناروغي څخلاص
قربان واکسین په دغه باندې موږ پسمه کې واکسین ستا واکسین داسې واکسین دی راسي بس ماجت پر ماجت موږ په دغه خوشاله یي چې کور په کور واکسین وسی. موږ دغه غوښتنه کوو او په دغه رقم چې مسجد په مسجد سي هغه یو کښنه تر رسیدي یو کور تر رسیدي نور تر بیا نه رسیدي.
که څه هم وسلوالو طالبانو د خپل دریځ په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي خو اندېښنې دادي که د واکسین کمپاین ته اجازه ورنه کړل سي نو د پولیو مثبت وایرس به نور ماشومان هم وګواښي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په خوست کې بیا د ستونزه نشته خو د خوست چارواکي او خلک وایي چې په دې ولایت کې مرکزی روغتون د ناروغانو لپاره کافی نه دی او وړوکی دی. د خوست چارواکي له مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د عامه روغتیا له وزارت غواړي چې د خوست ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه لوړ کړي او درې سوه بستری کړي. دوی وایي چې د دې ولایت نفوس نږدې 1.5 میلیون ته رسیږي خو اړوند وزارت د خوست ولایتي روغتون ته د 15 لک نفوسو لپاره د روغتیایي خدمتونو دوا درمل او نور امکانات ورکوي. له خوست د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د ناروغانو لپاره د 60 سلبستری ولایتي روغتون خدمتونه بسنه نه کوي. چارواکو یاد سرګندونې د شنبه په ورځ ولایتي روغتون ته د نری رنځ تشخیص په خاطر د نوې ټکنالوژۍ د دوو ماشینونو د سپارلو پر مهال وکړي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د عامه روغتیا وزارت غوښتنه وکړه چې د یاد ولایتي روغتون د تشکیل او ظرفیت د لوړولو او په نوې طبي ټکنالوژۍ باندې د روغتون د سنبالولو برخې ته پاملرنه وکړي.
طبابت نوې عصري ټکنالوژۍ ته ضرورت لري او په دې برخه کې جدي اړتیا ده. د وزارت د رهبرۍ نظم محل اداره سي د خوست ملکی روغتون په هغه شان اکمال او تجهیز کې څنګه چې ضرورت ده.
د نوې ټکنالوژۍ دوه ماشینونه چې خواوشه 28 میلیون افغانۍ قیمت لري او مالی لګښت د امریکا متحده ایالاتو نړیوال پرمختیا ادارې ورکړي، په لویانو او ماشومانو کې د نری رنځ د تشخیص لپاره تر ټولو نوې او ډاډمنه ټکنالوژي ده. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سخي سردار وایي د خوست د اوسنی ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه د نړیوالو نورمونو او د دولت د روغتیایي پالیسۍ پر اساس د شته نفوس په پرتله لږ دي.
تقریبا خوست یو نیم میلیون نفوس لري، فقط مونږ یو سل بستریز شفاخانه لرو چې دا د دې ولسونو لپاره کفایت نه کوي. نو هغه نورمونه چې وزه شوي دي په نړیواله کچه او ملي کچه، نو حداقل زمونږ د شفاخانه اړتیا لري چې 2500 درسو بسترو ته ظرفیت لوړ شي تر څو د خصمیشتو او ضرورتونو ته ځواب وي.
د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری هم په یاد ولایت کې یوازې د 325 روغتون ایوا جدي نیمګړتیا یادوي، وایي چې دوی د روغتون د تشکیل او امکاناتو د کمښت ستونزه د عامه روغتیا وزیر او خوست د سفر پر مهال په خپل ولسمشر سره شریکه کړې ده.
اته بجاو شل دقیقې شوې. اوس به اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
دا بهرنۍ اړیکو شورا په خپل خبرونه کې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان د سولې راتلونکی ډېر روښانه دی. په لیکنه کې هغه لیک ته اشاره شوې چې په وروستیو کې د یو شمېر افغان خزینه فعالانو لخوا د ملګرو ملتونو په نوم استول شوی. په دې لیک کې افغان خزینه فعالانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي مخه ونیسي او همدارنګه د هغو په اړه څېړنې وکړي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام تمویلوي. دا بهرنیو اړیکو شورا په خپل خبرونه کې وایي په افغانستان کې په وروستیو کې نامنیو زور اخیستی. په لیکنه کې په کابل کې پر پیلوټانو، په دشتي برشي کې په ورزشي کلب او همدارنګه پر خبریالانو وروستیو بریدونو ته اشاره شوې ده او زیاتوي لوړ پوړو امریکایي چارواکو له افغان چارواکو سره په خپلو وروستیو لیدنو کې ټینګار کړی چې د روانې جګړې مخه باید ونیول شي، ځکه دا هیواد له درې لسیزو راهیسې د جګړې او ناکراریو سره مخ دی. خبرونه په افغانستان کې د پخواني امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن سرګندونې هم راخستې چې وایي نور هغه وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې روانه جګړه باید پای ته ورسیږي. خبرونه وایي طالبانو ته د خبرو لپاره د افغان ولسمشر پراخ وړاندیز او د سولې په برخه کې د امریکا روانې هڅې د دې څرګندوی دي چې په افغانستان کې د سولې راتلونکی روښانه دی. د کاناډا د خبرونو شبکې بیا د جنسي تیری او ماشوم زورونې د یوې قضیې په اړه لیکل کړي چې په کاناډا کې د افغانستان د سفارت د یو لوړ پوړي ډیپلوماټ زوی پکې تورن دی. د شبکې په ریپورت کې ویل شوی د اوتاوا پولیسو تر هغه وخت پورې د دې قضیې په اړه څېړنې ځنډولې وي څو د مشکوک کس څخه د تحقیقاتو لپاره د افغانستان د حکومت اجازه ترلاسه کړي. ریپورت وړاندې وایي سره له دې چې اوس کاناډایي چارواکو د دې قضیې په تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې کړي او له هغوی یې اجازه لیک ترلاسه کړي، خو د دې لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ سوی د خپلې قضیې لپاره یو مطرح وکیل نیولی او پولیس تر اوسه نه دي توانېدلي چې له نوموړي څخه پوښتنې ګروېګنې وکړي. یوې کاناډایي کمومره زده کوونکي شکایت کړی چې په کاناډا کې د افغانستان د یو لوړ پوړي ډیپلوماټ د زوی لخوا په جنسي توګه ځورول شوې ده. د کاناډا د خبرونو شبکه وایي که چیرې له څېړنو وروسته د دې لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ سوی مجرم هم وپیژندل شي، د اوتاوا پولیس به د نورو اقداماتو په خاطر د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو بل اجازه لیک ته اړتیا ولري، ځکه لوړ پوړي ډیپلوماټان او کورنۍ یې ډیپلوماټیک مسؤلیت او خوندیتوب لري.
د افغانستان موضوعاتو ته بیرته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د جرمني صدراعظم د مقدونیا له خلکو غوښتي چې د خپل هیواد د نوم د بدلون د موافقې پلوي وکړي او په ګټه یې رایه ورکړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د مقدونیه له خلکو غوښتنه کړې چې د دغه هیواد د نوم د بدلولو په پلوي رایه ورکړي. دا هغه څه دي چې اروپایي اتحادیه ته د دغه هیواد د ننوتلو لار هواروي. مرکل د مقدونیه له صدر اعظم زوران زایف سره د خبرو لپاره د سپتمبر پر 8 نیټه د دغه هیواد پلازمینه سکوپیه ته ولاړه. میرمن مرکل په یوې ګډې خبري غونډه کې د مقدونیه خلکو ته وویل چې په کورونو کې پاتې نسي او د خپل هیواد راتلونکي لپاره د دې دیموکراتیک فرصت څخه ګټه واخلي.
Es gab schon ein Referendum heute ist dieser Tag an
Na wei uran di ham yow tol pushtana wa nan ha gawraz da chi tasu da khpal waqi da tol pushtani para fikr kray nan ha ga tol pushtana da chi da Euro Atlantic pa koronai ki tasu da hiwa tawar gade do war pranisi
Atlantischen Familie
تاکل سوی د مقدونی خلک د سپتمبر پر 10مه په همدې تړاو یو ویټول پښتنې کې برخه واخلي. دوی به دغه اساسي پښتنې ته ځواب وایي چې آیا په ناتو او اروپای ټولنې کې د غړیتوب او د دغه هیواد د نوم پاړه د یونان او مقدونی ترمنځ د توافق پلوي کوي. تر دې وړاندې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د سپتمبر پر 6مه سکوپیې ته تللی وو. ستولتنبرګ هلته ویلي وو چې ناتو چمتو ده چې د دغه سازمان د 10م غړي په توګه د مقدونی هرکلی وکړي. خو هغه زیاته کړې چې لومړی باید مقدونیا له یونان سره د دغه هیواد د نوم د بدلون په اړه موافقه وروستۍ کړي. مقدونیا د جون پر 18 نیټه موافقه وکړه چې د دغه هیواد نوم د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړوي او په دې توګه له یونان سره په همدې تړاو 28 کلنه شخړه پای ته ورسوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلخ ولایت په درو ولسوالیو کې د ناامنۍ په خلاف د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. په شمال زون کې د 295 شاهین قلو اردو ویاند حنیف رضایی وی د دولت آباد چاربولک او چمتال چلبیش کلی د وسلوالو سختریزو له وجوده پاکې شوي دي. د دې موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی په راپور کې واوري.
د بلخ ولایت په چاربولک، دولت آباد او چمتال ولسوالیو کې د ولیج 14 پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلوېښت کلي د طالب وسلوالو او نورو تروریستي ډلو له وجوده پاک شوي دي. د شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دولت آباد، چاربولک او چمتال ولسوالیو اړوند سیمې چې پخوا د طالبانو په ولکه کې وې، د ولیج 14 پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت ضد وسلوالو ډلو له وجوده تصفیه شوې. خغلی رضایی وویل
مناطق شمال ولسوالی دولت آباد چاربولک
وسلوالو طالبانو پرته له کومې نښته یا د سیمې پرېښودلې دي او د جوزجان ولایت موردیان ولسوالۍ ته یې تېښته کړې ده. د شاهین قرور دویان همداراز وویل د ولید 14 عملیات به تر هغې دوام وکړي چې د چاربولک، دولت آباد او چمتال ولسوالیو ټولې سیمې د بلواګرو له وجوده نوي پاکې شوي. په ولید 14 پوځي عملیاتو کې د ملي اردو ځواکونو سربیره د سیمه ییزو پولیسو ځواکونه، ځایي پاسون کوونکي، د ملي امنیت ځواک او ملي پولیس برخه لري. په همدې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو له لوري د لاسوتلو سیمو د بیرته نیولو په اړه خوشاله دي، خو ویره څرګندوي که په تصرف شویو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې نشي، تروریستان به د بیا ځل لپاره په دې ساحو کې حاکم شي.
د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ به د افغانستان د کرکټ بورډ او لوبغاړو لپاره د عاید یوه ښه سرچینه وي. د افغانستان کرکټ بورډ رئیس شکرالله عاطف مشال د شنبې په ورځ په کابل کې د دې مطلب په څرګندولو سره وویل چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ به د عوایدو تر څنګ نړۍ ته د افغانستان یو روښانه تصویر هم وړاندې کړي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واورئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ای پی ایل لیګ لارې به هر کال د افغانستان کرکټ بورډ 600,000 امریکایي ډالر او په دغه لیګ کې هر لوبیدونکو افغان لوبغاړی به په منځني ډول 26,000 امریکایي ډالر عاید ترلاسه کړي. د دغه بورډ رئیس شکرالاتف مشال د شنبه پورس په کابل کې خبري ناستې ته ویل چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ 15 وړ لوبډلې له 600,000 ډالرونه په پورته به پلورل شوې دي. خاغلی مشال په دې اړه وویل
اوله ګټه د دې لیګ دا ده چې یو مالی منبع ده د افغانستان کرکټ بورډ او د افغان لوبغاړو لپاره. افغانستان کرکټ بورډ ته هر کال 600,000 امریکایي ډالر عاید لري چې دا د موږ سانکشننګ فی ده. دا به که لیګ ګټه کوي که تاوان کوي افغانستان کرکټ بورډ ته به 600,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي. له دې سره سره د موږ 150 لوبغاړي په 60 ډول 26,000 امریکایي ډالر عاید لري.
خغلی مشال په دې خوشینی و خو دا چې افغان سوداګرو د افغانستان غوره لیګ سیالۍ کومه لوبډله ونه پیرله او دا فرصت یې له لاسه ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د کابل لوبډله د موزلي ګروپ، د ننګرهار لوبډله د پلس کیپیټل، د کندهار لوبډله د ایس بی سپورت، د پکتیا لوبډله د ویراک موبایل او د بلخ لوبډله د لیجنډري من په نوم بهرنیو کمپنیو وپیرلې. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو د لوبغاړو د بولې مراسم سم چې ټاکل شوی راتلونکي دوشنبه ته په متحده عربی اماراتو کې وشي، پکې به د لزګونو افغان لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر مشهور بهرني لوبغاړي هم بولې ته وړاندې شي. د دوی د معلوماتو له مخې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو هر لوبډله به تر شلو پورې د لوبغاړو د پیرلو حق ولري چې و به بهرني او پاتې به افغان لوبغاړي وي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شکلاتف مشال د شنویل چې د لوبغاړو به له 100,000 امریکایي ډالر نه نیولې تر 15,000 ډالر پورې وي او هر لوبډلې ته د لوبغاړو د خستو لپاره تر 5,500 ډالرو د لګښت اجازه ورکړل شوې ده. د خغلی مشال په خبره دغه سیالۍ به د وایدو ترڅنګ ځوانو لوبغاړو ته د موقع په لاس ورکړي چې د نړۍ د سترو لوبغاړو سره ولوبېږي او ډېرې تجربې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ورزشي چارو کارپو سرتاج شاهد ځای وایي چې د ای پی ایل لیګ یو بل ګټه به دا وي چې له دې لارې به نړۍ ته د افغانانو رښتینی کلتور او روښانه تصویر وړاندې شي
او دا به انشاءالله چې د سلو څخه زیات هیوادونه به یې په ژوندۍ بڼه ګوري او یا به د دې لوبو او د لوبغاړو یا د افغانستان د عنعناتو او کلتور په هکله به معلومات ترسره کړي او یا هغه غږ چې افغانستان د سولې دپاره جګوي او یا وایي چې افغانستان د سولې دپاره کوشش کوي او داسې یو هیواد دی چې سوله خوښوي نو د دغې لوبو او د دې سیالیو له لارې به افغانستان ټولې نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې که چېرې افغانستان ته چانس ورکړل شي یا موقع ورکړل شي نو دا به په هر ډګر کې خپل مرسته به ښیي خپلې لاسته راوړنې به ښیي او همدارنګه به پیغام
ټاکل شوی ده چې د دغو سیالیو لومړی پړاو د اکتوبر له 15 نه تر 23 پورې په متحده عرب اماراتو کې د افغان او بهرنیو لوبغاړو په ګډون ترسره شي. وصل وصال آزادی رادیو کابل.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس د دې سات لاند خبرونه. راپورونه وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 40 تنه افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې تیر ماښام برمتګرو د یو کس د تښتولو د هڅې پر مهال دوه عام وګړي په ډزو وژلي دي. ترکمنستان د حرارتي برېښنا د تولید یو لوی مرکز پرانیست چې افغانستان او پاکستان ته د کال 3 میلیون کیلو واټ ساعت برېښنا صادره کړي. ایران درې ایرانی کورد وګړي اعدام کړي دي. میزان خبری آژانس وایي چې پر رامین حسن پناهی، زانیار او لقمان مرادی په یوې جنګي ډلې کې د غړیتوب او د ایران په لویدیځ کې په یوې کورد میشتې سیمې کې پر امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو د برید تور لګول شوی دی. په مصر کې یوې محکمې پرون شنبه د 15 کسانو د اعدام حکم صادر کړ. په پاریس کې پرون شنبه زرګونو لاریونوالو په نړۍ کې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه او د اروپایي ټولنې مشر فدریکا موګرنی د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون پالو پر هغه پلان انتقاد وکاو چې غواړي په دې سیمه کې انتخابات وکړي.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اردوونکو سلام. د دې ونه په خبرونه کې د غوځوانانو په اړه غږیږو چې په کورنۍ کې د یوې تېروتنې په سر رټل کیږي او ناسم چلند ورسره کیږي. د دې ډول کارونو پایلې څه کیدلی شي؟
هغه هم د سی ورټي او د کورنۍ نه وتښتیدي او اوس د مرګ او شون معلومات نه کیږي.
که په یوې کورنۍ کې یو څوک د کورنۍ په خوښه کار نه کوي یا ځینې نور ناسم کارونه کوي، کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي؟
وحی دین ټکی دین له کور دین سړی.
او ځوانان باید څه وکړي چې د کورنۍ د مشرانو غوسره ونه پاروي؟
ځوان باید دا درک چې په کوم نقش کې ده.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم، په همدې موضوع پکې تم کېږو. په یو شمېر کورنیو کې معمولا هغه ځوانان رټل کیږي او ناسم چلند ورسره کیږي چې دا کورنۍ د مشرانو په باور سم کار نه وکړي. دا بیلګې په ډول د شپې کور ته ناوخته راتګ، له هغو کسانو سره ناسته چې دا کورنۍ د مشرانو نه خوښیږي، له ملګرو سره ډېرې میلې کول او یا ځینې تېروتنې کول دا کورنۍ د مشرانو غوسه راپاروي او هغوی بیا ډېر سخت غبرګون ښيي. په افغاني ټولنه کې چې د کورنۍ مشران له ماشومتوب خپل اولادونه وهي، فکر کوي که ځوانان هم شي دا دوی د اصلاح لپاره باید ورټل شي او یا هم ووهل شي. ځینې مشران بیا په ډېرو عادي خبرو هم د ځوانانو په وړاندې توند عکس العمل ښیي چې په راتلونکي کې خپل کنټرول پرې وساتي. د ننګرهار اوسېدونکی ضیاالحق یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کله چې د لسم صنف اخر ورځ ول کنه تاج اعلان سو، موږ خپل صنفیانو سره لاړو چکر ته. چې کله بیرته راغلم رښتیا هم نا وخت و، نه تقریبا د شپې د 9 بجې په شاخوا و. نو چې کله کور ته راغلم پلار مې بیل بغوسه او مور مې بیل جدا، یعنی دواړه بیل بیل وغوسه. خو کله چې بس مور مې اوسه پټکې را باندې وکړه، خو چې کله اتاق نه شم پلار مې ناست و، بس همداسې شروع وکړه. ډېر زیات خبرې راته وکړې، بس زړه مې د دنیا نه بېخي تور شو. ما ویل چې داس داس څه جرم مې نه دی کړی، خدای ولدم را باندې په غوسه شو.
ځوان شاعر عبدالوارث بریمن وایي کله چې دای کومه تیروتنه کوي د کورنۍ مشران په ځانګړې توګه پلارې خپله رویه ورسره بدلوي.
کله چې مثلا زما ورونه یا زه یا د کورنۍ یو بل کشر غړی کنه داسې کومه ستونزه چې وي مثلا یا په درس کې یا په ټولنیز ژوند کې نو هغه چلند چې وي ډېر په مینه نه وي، رفتار به خامخا فرق را سره کاو، خبرې به فرق کاو، غار سره به فرق کاو.
دا کورنۍ د مشرانو لخوا د ځوانانو د توهین او وهلو مسله په ډیرو کورنۍ کې تاوانی تمامه شوه. جاوید اوربل د دوه هغو ځوانانو په اړه تغږیږي چې د کورنۍ سخت چلن اصلاح نه کړل بلکې نور هم ژوند ور خراب کړ.
زموږ یو خپلوان واغوې یو شپې د کورنۍ د اجازه پرته د بل چا کور کې شپه کړې او چیرې واده وو هلته پاتې سوی وو. نو همدغه پاتې کېده د دې سبب سو چې کورنۍ هغه ډېر سخت خورټي وی وهي د کورنۍ وشړي. هماغه کس لاړې په هماغه شپه باندې د ماما کور ته تللی وو، بیا همدغسې د نورو چرسیانو او د هغه کسانو سره چې په نشه یي توکو روږدي دي د هغو سره یو ځای سوی وو. او اوس په نشو باندې هم روږدی دی، د کورنۍ دپاره هم یو سر دې درد دی او حتی ټول کلی ورڅخه په عذاب دی. همدغسې یو بل کس و چې هغه هم د کورنۍ په خوښه باندې یعنی کار نه کوي، هغه همداسې ورټی داسې بد چلن یې ورسره وکړ چې هغه په کورنۍ کې د هغه حیثیت ټیټ سو او د کورنۍ نه وتښتېدی، بهر ته لاړی او اوس یې د مرګ او ژوند معلومات نه کېږي.
د کابل اوسیدونکي سمینه وایي لا ځوانانو تیروتنې کېږي خو د دې په وینا لا تیروتنو وروسته د کورنۍ د مشرانو جدي غبرګون نور هم زیان رسوونکی وي.
ځینې وخت کوم وړه غلطي مو کړی وي خبرو سره مخ شوي، هغه باید داسې نه وای شوی، موږ باید خدای شو چې دا کار مو غلط ده، خو موږ خبرو سره وهلو ټکولو سره مخ شوي چې ولې دا کار کړی ده. کله چې زه دا خبرې اورم نو زه خپل پوهېږم چې زما دا کار غلط و، خو دا خبرې نورم په ما منفي اثر کوي، نورم په ما باندې تاثیر کوي.
هغه ځوانان ډیر کله ناسمو کارونو ته مخه کوي چې اوزګار وي. جاوید اوربل وایي که کورنۍ غواړي ځوانان یې له ناسمو کړنو راوګرځي سالم مصروفیتونه دې ورته پیدا کړي.
ځوانان چې دي د سیده نه روان، کله اشتباه یې ورڅخه کېږي، کله د خراب ملګرو تر تاثیر لاندې راځي، کله سرکشي کوي، ځکه د انسان په فطرت کې د سرکشي که همدا یو قسم وي او ځینې کسان ډېر زیات لیواله چې سرکشه واوسي چې خبرې ته کوږ ورنیسي. کالیمان وایي وایي که چیرې تاسو د خپلې کورنۍ د غړو دپاره پلان جوړ نه کوئ نور کسان پلان ورته جوړوي. یعنی کچیری تاسو خپل ځوانان مصروف ونه ساتئ هغوی خپل ځان مصروفوي، شاید هغوی خود دومره پوهه نه لري، په غلطو لارو باندې به روان سي، یعنی سالم مصروفیتونه دې ورته پیدا کړي.
یو مور صدیقه وایي د کورنۍ اکثره مشران فکر کوي چې په غوسه او وهلو به یې اولادونه لارې ته راشي، خو دا په دې باور نه ده.
دس مائن دی پلار نه دی دی خاطر خپل اولاد ته شور کی سو درګه غا په خیل ار تر ورسی وایس خل خپل اولاد وہی دین ټکی دین له کور دین سړی په خبرو په طریقه دی لار رو کیس د خپل اولاد خیل ار ته برابر کی.
تاند څنګه د شنبه پورز د مزیګر د څلور بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شي. دا چې ځوانانو ته غوسه کول یا د هغوی وهل او لکوره شړل څه پایلې لري؟ د کورنۍ مشران په داسې مواردو کې چې فکر کوي ځوانان یې ناسم کارونه کوي څه باید وکړي او ځوانانو ته څه کول پکار دي چې د کورنۍ مشران یې پرې غوسه نشي یا منفي غبرګون ونه ښیي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، کله چې په کورنۍ کې یو ځوان داسې یو کار کوي چې د کورنۍ خوښه نه وي، معمولا د کورنۍ لخوا ډېر سخت چلند ورسره کیږي، له ده سره په نرمي خبرې نه کیږي. که چېرې یو ځوان داسې یو کار کوي چې هغه مناسب نه وي د کورنۍ په نظر، بیا د کورنۍ چلند باید له ده سره څه ډول وي؟
د کورنۍ تعریف باید دا وي دوی یوازې پالنه او سنبالنه باید وکړي، داسې دا لږ څه غواړي، په څه رقم ژوند غواړي، له چا سره واده غواړي، کومه رشته انتخابول غواړي، کوم ډول ویښته غوړ جوړول غواړي، کوم ډول کالي اغوستل غواړي، کومو دوستانو سره ګرځېدل غواړي. دا د ده خپل شخصي ژوند ده. کورنۍ او میندې او پلرونه صرف خپله مشوره، خپله تجربه او خپل هدایت ورته کوي سي. چې وګوره بچیا دغه د ښه دوست نه ده، ګوره بچیا دغه د ښه کړنه نه ده.
خو یو باور دا هم دی که چیرې په افغانستان کې که ته له چا سره په نرمي خبره کوې، خبره دې نه اورېدل کېږي، ارزښت نه ورکول کېږي، نو ځکه دوی په دغسې مواردو کې له فشار څخه کار اخلي. مثال، دوی فکر کوي چې زوی که د شپې ناوخته راځي یا له ناسمو خلکو سره ګرځي، دا د دوی په تاوان دی، او دوی مجبور دي یا باور دا لري چې دوی باید په دغسې مواردو کې له فشاره کار واخلي.
ښه، بیا فشار نتیجه ورکوي، بیا فشار اغېز کوي، بیا هغه له بدلو ملګرو نه راګرځي، بیا هغه سړیتوب ته راځي. آیا یو مور یو پلار دا نتیجه ما سره شریکولی سي؟ آیا دې کارو نتیجه ورکړې ده؟ آیا تر اوسه پورې څو ځله وهلي دي د خپل بچي؟ کوم ځل وهلو نتیجه ورکړې؟ ګورئ، د روزنیزې ارواپوهنې پلار تورندایک وایي، وایي کله چې موږ خپل بچی تنبیه کوو، خپل ځوان او تنکی ځوان تنبیه کوو، وهو یې ټکوو یې، وایي کله مو چې لاس جیک و په دې باندې باید فکر وکړو چې 50 طریقې پاتې دي راشکه. مثلا دوی کولای سوی تشویقي کړي خپل بچی، دوی کولای سوی چې دغه کار ضرورونه ورسره شریک کړي، دوی کولای سوی چې خپله رابطه ورسره ډېر انډیوالانه کړي. دغه کس څنګه له پلله کوڅه کې هلک پیدا کړی دی ورسره انډیوال سوی ده؟ خو دغه د مور اوسي، دغه د پلار سي، دغه خوږه فضا، دغه شیرینه فضا باید په کور کې جوړه سوې وای چې دوی له عاطفي اړخه محرومه سوي نه وای او بل چاته یې په اصطلاح د خپله لمن نه وای ورغوړولې. باور لرم چې ډب نتیجه نه ده ورکړې. دا یو ډېر بد مورد ده چې وایي ډب نه ادب نه وي. موږ تر اوسه پورې چېرته چې ډب دلته ادب نشته، او بل دغه نتیجه چې دوی وایي چې موږ ووهو وټکوو، دا نتیجه ډېره موقتي او ډېره لنډمهاله ده. بچی هماغه څو شېبې ارامه سي، هماغه څو شېبې په اصطلاح راوګرځي دا خپل سړیتوب ته. دا ډب چې لرې سه، بیا زه دماغ خرک دماغ درک. زه غواړم دا ووایم میندو پلورنو ته چې دوی د یو ډول په د خپل ګرېوان کې سرکته کې، او دوی وایي چې د موږ روزنه، د موږ د روزنې طریقه ښه نه وه. دویم مورد چې د مقابل لوري په اړه باید فکر وکړي، هغه دا ده چې زموږ بچی صرف یوه کړنه اشتباه کړې. زموږ د بچی او زموږ د لور شخصیت سم ده، شخصیت ښکلی ده، شخصیت ګلالی ده. صرف ځینې کړنې یا یوه کړنه، دوه کړنې، اشتباه وې، تېروتنه وه، هغه که دوی له لږ دقت نه کار واخلي، له سمو تربیتي روشونو او طریقو نه کار واخلي، درملنه کې یو بیرته خپل اصلي او سم لوري ته راګرځي.
تر اوسه مو خبرې ډېرې د کورنیو غړو او مشرانو ته متوجه وي، خو ځوانان به څه وکړي چې دغسې یو فرصت رامنځته نه کړي چې په هغې کې له دوی سره د کورنۍ رویه بده شي یا پر دوی فشار راوړي؟
ډېری ځوانان داسې هم دي چې متاسفانه داسې احساس کوي چې د کورنۍ میندې او پلرونه دي. دوی خپله ځوانان دي، اما داسې احساس کوي چې د کورنۍ میندې او پلرونه دي. ډېری نجونې او هلکان راځي ماته وایي چې استاد، مور پلار مې ستونزې لري، دا باید داسې سي، دا باید داسې سي، باید ستونزې ونه لري، یا زنګونه وایي راډیو ته. زه ورته وایم چې ګورئ، تاسې بچی یې، تاسې انې نه یې چې مور پلار ته یو څه وروښیې، تاسې بچی یې، په خپل نقش کې اوسئ. او نه، یعنې هغه څه چې زه غواړم ووایم دا ده چې هغه ځوان باید دا درکړي چې په کوم نقش کې ده. ډېری الکان فکر کوي چې میندې او پلرونه ظالم دي، قضاوت کوي د خپلو میندو پلرونو په اړوند. مثلا که زوی ورته کمور ورته وایي چې بچی سګرټ مه وهه، بچی فکر کوي دا مې دښمنه ده، اما خبره نه ده چې دا سګرټ خود ته تاوان کوي که نه. که پلار ورته وایي چې کوره بچی ناوخته مه راځه کور ته، دا په دې نه پوهېږي چې دا پلار د ده په ګټه دا خبره کوي. که سبا ته غله ووهي، که سبا ته څوک اختطاف کړي، که یې مړ کړي، که یې په چاقو ووهي، دا پلار په دغه ډارېږي. او دغه برخورد د میندو او پلرونو له بچیو سره دا یو ډول مینهناک برخورد ده، د یو ډول عاطفي برخورد ده، د یو ډول یعنې خپلو بچیو ته میندو پلرونه وایي چې او بچی ته راباندې ګران یې، زه تا سره مینه لرم.
درنور دن کو داوه د تاند څنګ خبرونه تر بیا خو وخت.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه، د حقیقت صدې په یو بل اونیز خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست درنو دوستانو، روان کال د خبر اعلانو لپاره خونړی کال بلل شوی دی. په دې کال کې لږ تر لږه څلور بیلابیلې پیښې د خبر اعلانو په وړاندې باندې رامنځته شوې، او لږ تر لږه تر څوارلس خبر اعلان پکې ووژل شول او لسګونه نور پکې ټپیان شول. وروستۍ پیښه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ باندې رامنځته شوه چې دوه تنه خبریالان پکې ووژل شول او همداراز 15 نور ټپیان شول. په نننۍ خبرونه کې په همدی مسایلو باندې غږیږو چې ولې خبریال ټارګټ دی، ولې خبریال ټارګټ کیږي، د خبریالانو په وړاندې ستونزې، مشکلات، دولت څه مسولیت لري، خپل خبریال د خپل ځان په اړه څه مسولیت لري، رسنیزې ادارې د خبریال د خوندیتوب په اړه څه مسولیت لري. په همدې باندې غږیږو. د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی صدیق الله توحیدی میلمه دی. توحیدی صاحب سره به په همدې اړه خبرې کوو چې دوی د خبریالانو د خوندیتوب په اړه تر دې د مسه کړي دي. توحیدی صاحب، ستړی مشي، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پیل لامدې نه کو چې په وروستۍ انتحاري حمله کې څومره شمېر خبریالانو ته مرګ ژوبله واوښته، تاسې حتمن دقیقې شمېرې لرئ.
په تعصب سره باید ووایم چې د پرونی حمله دو خبریالان شهیدان شوی دی او سلور نور زخمیان دی. سلور او یو پنزم خبریال که ستی شانتا زخمی دی، خو وزی دیر خدا دست دیر وخیم نده.
دا پا روان کال کی تقریبا سلورم حمله ده چه خبریالانو بندی کیگی، سوم را اندیخمن یا سیل تاسی؟
متاسفانه دا جواد تسو چه تروریستی در تپل اوس تصمیم نیولی دی په مشخص توګه چې خبریالان او رسنه پنخی کی دوی غواړي چې د افغانستان غږ چې دی مختلف و نو غږونه چې دی دا خاموش شي، چپ شي، او د افغانستان مجموعی سیما چې د تلویزیونونو له لارې نه نشر کیږي هغه مقدر سي، څوک پوه نه شي چې په دغه غم ځپلې هیواد کې څه تیریږي او حقیقت څه دی.
نور د دې تر څنګ نور کوم دلایل کیدلی شي چې بالاخره وسلوالو مخالفینو خبریالان په څو بېلابېلو پیښو کې ټارګټ کړل؟ په داسې حال کې چې لوال مخالفین په ځانګړي ډول طالبان هر وخت د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې هغوی وایي چې موږ همکاري کوو، نه غواړو چې خبریالانو ته مرګ ژوبله ورسیږي. دلیل څه کې
دی؟ اصلي مسله دا ده چې د خبریالانو وژل، د خبریالانو په شهادت رسول چې دوی اقدام کوي، یو په ډیر پراخه توګه دغه روب او ترس خپور کیږي په د افغانستان په فضا کې. دا هر رسنه، هر تلویزیون، هر رادیوګانې چې دي د دې په اړه خبرې کوي، تبصرېګانې کوي، او دوی دغه ترس او روب غواړي چې خلک د دوی نه وویرېږي. کله چې د ویر او د روب فضا خپره سوه، بیا دوی فکر کوي چې موږ د خپل شومو اهداف ته رسیږو.
په هغه یو شمېر ولایتونو کې چې په روان کال کې سو خبر اعلان پکې ټارګټ شول، فکر کوي چې سیمه ییزه مافیا هم پکې لاس لري؟
زه اصلا فکر کوم چې که طالب دي، که داعش دي، که القاعده دي، دغه تروریستي ډلې چې دي، که بهرنۍ دي، که داخلي ډلې تپلې دي، دوی له ایدئولوژیک له نظره د ازادي سره، د استقلال سره، د رسنۍ د ازادي سره مخالف. دوی نقوالی چه آزاد رسانه پا افغانستان وده بود که، دوی نقوالی چه آزاد رسانه پا افغانستان فعالیت بود که، دوی نقوالی چه آزاد خبریالان پا افغانستان که فعالیت بود که. پا همدقه خاطر دوی آزادی یعنی در رسانه و آزادی در اقوی در اهداف مقابل در شک نشته، کلا ناکلا در مخدره مواد و مافیا، در سیمهیز مافیا هم در تاوتریخوال لامل.
که همدقه شان در خبریالان و پوراندی تاوتریخوال دوام و یو په دوی باندې بیلابیل حمله وشي، ساب نظر په کارونو به څومره منفي تاثیرات وغورځول؟
طبیعي خبره ده چې کله خبر اعلان یو همکار وژل کیږي، شهید کیږي، دغه مرګ او دغه وژل کیدو کدل در رسنه یو د همکارانو، د خبریالانو، نور خبریالانو په زمین کې منفي تاثیر اچي، او داسې کیږي چې یاس او ناامیدی در رسانه و در سازمانونو به دننه که اخباره کیگی. دوی اغا ابتکار چه لری، اغا عشق و مینه چه در خبریالی سر لری، اغا جدن حسیب مومی.
تیر سور میاش که چی در سور پا دوله سمان نیتا چی پا شش درک که کمه پیخوش و لکتر لگه نه کسا خبریالان پا که او وجل شد لاغی نوروس کورانه و چار وزارت ویل چی دوی با حد سو که چی در پیخو پا سیما که نگدی خبریالانو تا اجازه ورنکی. خدا تیر ورځ بیا د غړول پیښه وشو ساس په نظر ملامت یا ګوت اصلا چاته نیول کیدلی
شي ملامت یا حکومت په عمومي توګه دی او د امنیتی ارګانونو ملامت یا جوته ده پرون هغه څه چې وشو هغه تکرار د عمل د دغه د ساور د میاشتې چې کله خبریالان شهیدان شو او زخمیان او ټپیان شو دا پرونه حمله جوات کرچ پولیس هیس امنیتی تدابیر نلری کرچ یو انتحاری حمله کیگی کرچ لمله حمله تیرست و دوی نه امنیتی تدابیر لری نه احتیاط کوی دا مثلا سبب سویدی چه ده تلفات و رقم پورتوی او خبریالان تلفات اینی او رسانه قربانیگان دیر کیگی بدل خاطر چه پولیس ایمنی او امنیتی تدابیر محافظوی تدابیر نلری
استاس توقع سده چه پولیس ده ده غدول پیخ و پر محال ده خبریالان و ده جون ده خوندیتوب ده پر باید سوکی
دو هیله لرم یاو ده امنیتی ارگانونو چه دوی باید اخپل وظیفه مقدس بگنی جدی تدابیر ولری امنیتی پلانونه ولری او داسې یو عمل بار بار تکرار نسی چې دغه عمل بیا خلکو ووژل شي او شهیدان شي بل درخواست کوم د افغانستان د داخلي رسنیونه هغه درخواست دادی چې دوی کله چې کوم تروریستي حمله کیږي تر څو چې هغه ساحه هغه منطقه تصفیه سوي نه دي مطمئنه سوي نه دي خلک او خبریالان مطمئن نصیب ندی خبریالان باید ساحیت اون لیگی لایف نشرات سرزخ نلری ده خبریالانو ده وجل که دو پا مقابل که
هم دقا خبره چه تاسی کوی کورانه و چارو وزارتیم که دوی خبریالان پرگرنی چه ده پیخو پر محال باندی حتی پولیس دوی ته اجازه نور که خو خبریالان لنجه که و بالاخره ماغ سیمی تزان رسی چه اغا واقعا لخطر سره مخامخ ده فکر نکوی چه دل تنو ده پرگو تا یو خبریال تنیول که
اصلی اشتباه خود پولیس لخوا ده به دقا خاطر چه پولیس به ساحه مسلط دی دوی باید خبریالان یا مطمئن زایت ویسی حالتا دوی امنیتی تدابیر ونیسی داسته اونه که چه سانسور بکلی اگه سه اقایق چه تیری که اگه خبریالان باید اگه وینی زبط که یا فیلم برداری بکی ده از مسئولیت ده پولیس و مسئولیت ده او پرون اگه پیخه چرا پیداست و پرونه پیخه که ده پولیس سلفی ساده تدابیر پکې نیمو
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا پرونی پیخم د سور د دولسمی پیخې تکرار دی د سور په دولسمه باندې خبریالان ټارګټ شوی وو فکر کوم چې دا پرونی دوهمه حمله د خاصلن د خبریالانو د ټارګټ کېدو په خاطر و
په دغه خاطر زه وایم چې هو یو ساعت پس لومړی ځل حمله چې اوس یو ساعت پس دوم ځل حمله بیا وسو دا په دغه جریان کې خبریالان او خلک په یو محل کې تجمع وکړه خبریالان تجمع وکړه اصلا خلک لره خونده و او دوم ځل چې حمله وسو مستقیم دغه خبریالان و نه بول دغه سمیم فرامرز داسه شی چی وو چې نږدې دی خبریال چاودن سوی و او دغه فلمبردار چې رامز دغه پخی قطه سوی و مشخص دی چې خبریالان ترګت شوی د خورشید خبریال زخمی ده د یک خبریال زخمی ده د میوند خبریال زخمی ده او نور خلک هم زخمیان دی او شهیدان دی
یو بل پختنه چې خبریالانو د خوندیتوب ټولنی تر دې د ما د خبریالانو د خوندیتوب په هدف باندې سکړی دی حکومت سره تاسو بخام خبیله بلی ناس لودی د سور د دولسمه پیخ نه ورسو چې تر ټولو خنړی پیخه بلل کې د ناسې بشوي وی ولی د گفتگو یا د غناست نتیجه نور کوي
خواندی ټوب کمیته د فدراسیون د جنرالسان او د نهادونو فدراسیون چې دی تر څنګ د حکومت سره د مونږ بار بار ملاقاتونه سوي دي هغه مشترک کمیته چې مونږ لرو د هغه مشترک کمیته رئیس د افغانستان د ولسمشر دوم معاون دي د مونږ توقع د حکومت د دا و چې پس د اگه خونالای پیخی چه پسا و روز و او دا غنه مخ که کلچه پشمشات عملی و شو کلچه ده موفی گروپ پسر عملی سو دوی یعنی امنیتی ارگانون و حسوی چه ده غزه جدی مؤثر تدابیر ولری متاسفانه دوی اگه جدی و مؤثر تدابیر څخه عاجز دي او دغه تدابیر نشته. هم دغه سیمون یو هغه مشخص یو راهنمود یو د لیارې نقشه جوړه کړ د دولت سره په تفاهم چې کوم تورستی حادثې را پیښیږي خبریالان څه مسؤلیت لري او د رسنیو د پولیسو او د ملي امنیت او نور امنیتي ارګانونو څه مسؤلیت به ولري. دغه ټول مواد قبول سو سه اختلاف پکې نه و. یوازنه اختلاف چې پیدا شد د رسنیو د افغانستان د رسنیو د مدیر مسؤلان مسؤل مدیران او د نیوز مسؤل چې دی او د حکومت د مستقیم او لایف نشرات د مونږ پیشنهاد داو چې دغه لایف نشرات قطع و نیستی مگر یو زن پکی راسی یو دقیقه درې دقیقه سلور دقیقه کلی چه مشخصه شو چه سی چه نشریگی در از هانو پسر منفی تاثیر نکه یا سی چه نشریگی در دشمن لخوا سوی استفاده نکیگی هغه وقت بیاید نشرشی. مگر متاسفانه از دیره مسئولین در رسانه مسئولین چه دوی اصرار پکی و چه دغه لایف نشرات چه دی دغه که بند استی بیا دا سانسور دی دا بل دی دغه راهنمود دغه په یو اختلاف پاتیسو
د خبریال لمړینی ورسته د امتیازاتو مسله د چی په زیاتره ادارو کې نشته. په دې اړه تاسو د رسنیو له مسولینو سره کومه ناسته کړی ده کنه ده کړی؟ ځکه خبریال وژل کیږي دغه کورنۍ به سرنوشته پات کیږي لبد مرغه سوګورته یو ډول لاسرسي ورته نه کیو مرسته ور سره نه کی. په دې اړه تاسو ناسته کړی کې نم دی کړی کړی به نتیجه سو
په ماغه د ساور میاشتغه خونالی پیخه چې را پیخه سو دغه نه پس د فدراسیون مسئولین او د افغان خبریالان خواندی توپ مسئولین د رسنوی د مسئول مدیران او د مالکان سره په رابطه کې وو. د دوی نه وغوښتل چې خپل هغه همکاران چې شهیدان کیږي د هغه کورنۍ د مالی له لحاظ نه باید حمایت وکړي او کومک یې وکړي. خپل خواندی توپ کمیته هم د خبر د تپی خبریالانو سره او د شهیدانو د کورنۍ سره تر توان له حد سره سم کومکونه وکړه مرسته وکړه. خدا یو دائمی مسئله نه ده. مونږ په دغه مسئله کې بوخت یو د یو طرف په سر کار کوو چې څنګه کیږي چې دغه د شهیدانو کورنۍ یعنی د خبریالانو د شهیدانو کورنۍ داسې د مالی له لحاظ نه بېنیازه سي چې دوی محتاج ونه سي د دوی اولادونه مکتب ته لاړ شي او تر څو چې د دوی مثلا کله ده که مور ده که خور ده مسئولیت له لحاظ نه د خبریالانو په غالب د شهید خبریال په غالب وي هغه مسئولیت باید یو اداره مونیسی.
په خبرلانو باندې دا لومړی حمله نه د لدینه مخکیم شوې دي. تاسو په دې طرح باندې لکتر لګ ډیر وخروسته کار کوي ولی تر دې دمه په دې طرح کار نه شو.
یو مقرر لري یو مقرر نه مقرر لري حکومت چې دا هغه نه سره سم که تطبیق سي د یو نور میکانیزم هغه التیا هم دومره مونږ نه وینو. هغه مقرر را سره دي د کار په جریان کې څوک چې وژل کیږي شهید کیږي د هغه حقوق څنګه به وي که خبریال تقاعد کیږي د هغه تقاعد حقوق څنګه به اجرا سي خبریال کله چې زی ساحه ته ایمنی کالی ورسره باید وي او رسنۍ دغه مسؤلیت باید ولري چې دغه زرعي واسکتونه ورته ورکړي زرعي خولۍ ورته ورکړي دغه سې مجهز کړي بیا هغه ولیږي ساحه ته.
خو یو انتقاد دا دی چې دغه ډول پیښه وشي بیا د خبریالانو ملاتړې ټولنې ډېرې تیزې وي بدحالې شروع کړې وي خو لس ورځې شلو ورځو په تېرېدو سره دا کیسې بیرته مغلي کیږي.
څوک چې دغه انتقاد که یه خبره نده دغه نه مقرره چې ما مخکې یاد کړه دا شپږ میاشتې مخکې هغه جوله سوې دي حکومت یې تصویب کړې ده د آخري تطبیق له خاطره په کار وزارت کې دي او سه مشکل قانوني مشکل نه لري. موږ د دې نه مخکې هغه د طرز تاسیس او فعالیت هغه مقرره چې دي په هغه هم کار وکړه هغه حکومت له خوا تصویب سو او اجرایی دي. اما که د حکومت هغه ضعف او ناتوانی دي چې دغه قوانین په پلي کولو کې پاتې راځي هغه د مونږ بیا ګناه نشته. مونږ اجرایی قوت نه لرو.
د روسیې پوښتنې په توګه د جنګ لښکېلو غواړو نه مو غوښتنه څه ده د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې د یو مسؤل په توګه
د حکومت نه د مونږ غوښتنه دا ده چې دغه سهلنګاري لري کی او باید دوی پوه شي چې مسؤلیت لري د افغانستان د اتباع په مقابل کې چې د دوی حیات خوندي کړي او په خاصه توګه خبریالانو حیات باید خوندي شي. خبریالانو ته باید مساعده فضا جوړ شي چې دوی خپل کار سرته ورسوي. او د مونږ پیام تروریستی دلی تپلی چی دی هر سوک چی دیزه تروریست ورتوایم. دوی تزم دما پیام داده چه مونگ ده چه سره مشخص ملگرتی ها نلرو. مونگ بیپری خلق کیو ده مونگ اخبار چی دی ده مونگ ده مسلک ده لحاظ نه اغا بیطرفی اغا تولید کیگی او پا نشر رسیگی او مونگ نه اسکریو نه صاحب منصبیو نه ده نظامیان و سره سرابطه لرو. کدوی مونگ وجنی؟ په دې معنا ده چې عام خلق وژني، بیپری خلق وژني، معصوم خلق وژني، بیګناه خلق وژني او د دوی د په آخرت کې هم دوی ګرم دي او په دنیا کې هم ګرم دي.